د مشال رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. یو وار بیا زه نجیب عامر تاسو ته خبرونه کی هر کله وایم. د خبرونو وین ګلیاس هم را سره د تخنیکی همکارا نادر هم را سره د موږ ټول تاسو ته سلامونه وایو او تاسو د روغتیا هیله کوم. په دې روان سات کې په دویمه نیمایي کې درته د میرمنو ځانګړی پروګرام تاندې هیلې لرو. په لومړۍ نیمایي کې له خبرونو وروسته ته بیلابیل پوښتنه لرو. ما اکسپارم ګلیاس ته د خبرونو لپاره
ستړي مشه. لومړی د خبرونو سرټکی. پېښور های کورټ د مردان د غودي خان او پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې. د لاهور یو عدالت د جمعه دعوه مشر ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 5 کلونو د بند سزا اورولې. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO د پوهانو یوې ډلې د کووډ 19 ناروغانو ته د وایرس ضد دوا ریمډیسیویر نه ورکولو سپارښتنه کړې. دا خبرونو تفصیل. پېښور های کورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې. د قاضیانو لالجان خټک او سید عتیق شیخ جوړی جرګه کوي پرون په خپله لنډه فیصله واوروله. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگا نه وخت مشال لري تویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. پېښور های کورټ په فیصله کې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای ساتلې او د 15 سزا شوو کسانو ضمانت یې رد کړي او پولیسو ته د هغوی د گرفتارۍ امر ورکړ. د 2018 کال په اپریل کې د پارېدلو کسانو درویش کلن مشال خان د مذهب سپکاوي په تور او وژلې وو. پولیسو وروستو ویل چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ناسم وو. د لاهور یو عدالت د جماعت دعوا مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 5 کلونو د بند سزا اورولې. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپل فیصله کې پر سعید د 1,00,000 روپو جرمانې فیصله هم اورولې. نوموړي د پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې تیر کال په جولای کې نیولې. بوسه کال یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ د مالی ملاتړ په تور په 2 قضیو کې د 5 کلونو د بند سزا اورولې. د نوموړي وکیل عمران ګیل بیگا رویټرز اجنس ته ویل چې د سعید پر ضد عدالتي کاروایی د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا FATF د فشار په نتیجه کې کیږي. د پاریس میشته ادارې په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونه پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه کړې. د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیگا په لاهور کې په یو اسپیټال کې وفات شو. د دې ډلې یو ویان حمزه ویلي چې 45 کلن رضوی پرون د تبې او د سالنډۍ تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول شو. په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیگا په ټویټر د رضوی په مړینه خواشینی وښوده. د نومبر په 14 د تحریک لبیک پاکستان تر زر زیاتو پلویان د راولپنډي او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او له حکومت د اسلام پیغمبر خاکو خپرولو په سر له فرانسي سره د ډیپلوماټیکي اړیکو کمولو غوښتنه هم کړې وه. دا پرلت د نومبر په 14 تراغیر سو پای ته ورسید چې د پاکستان حکومت یې له هیواده د فرانسي د سفیر د ممکنه ایستلو او له فرانسي شیانو د پریکون ترڅنګ پر غوښتنو د غور ژمنه وکړه. د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې لانجې په سر روانې نښتې ودروي. د ټولنې مشرانو وغوړو پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډه تویل چې د خدای او مچۍ خېلو ترمنځ له تیرو 5 راهیسې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې په سمدستي ډول د مرګ ژوبلې معلومات نشته. دوی خبرداری ورکړ که حکومت پر وخت اقدام ونه کړ نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته پیل کړي. اخوا د شمالي بلوچستان انتظامی پرون په یو بیان کې ویلي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د اوربند او د لانجې هوارۍ په موخه یې د اتمانزو جرګه جوړه کړې. وروستۍ خبر د روغتیا نړیوال سازمان WHO د پوهانو یوې ډلې د کووډ 19 ناروغانو ته د وایرس ضد دوا ریمډیسیویر نه ورکولو سپارښتنه کړې او وایي چې دا دارو د خلکو د ژغورلو یا د هغوی د رغیدو وخت پر کمولو هیڅ مهم اغیز نه لري. د دې درملو په اړه ویل کېدل چې ښایي د کرونا وایرس په درملنه کې مؤثره ثابت شي. په WHO کې د نړیوالو پوهانو د لارښوونو ډلې نن ویل تر اوسه موجوده معلومات ښایي چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې د ریمډیسیویر د ناروغانو حالت په بهترولو کې مرسته وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
ګل ایازو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو په دوه منې مای کې درته د میرمنو ځانګړې پروګرام تاندې هلی وړاندې کوو چې زمونږ همکار فرخنده سدې تاسو ته وړاندې کوي خو ترغې وړاندې ریپورتونه را سره دي لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل په لاهور کې ترهګرې ذات یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته ترهګرې تمویل په تور د پنځنی مکلنو د بند سزا ورولې ده سعید له تیر کال جولای راهیسې بندي دی او د وار لمخه عدالت ورته په دو نور مقدمو کې هم د قید سزا ورولې د لاهور عدالت پرون دا پریکړه پر داسې مهال کړې چې د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اکتوبر کې تر غونډې وروسته اسلام آباد ته ترهګرو تمویل او تورو پیسو سپینول په برخه کې د نور اقدامات وویل نور تفصیل د غلام غوسنه
د جماعت الدعوه په نوم د ناقانونه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د برابرولو په یوه بله مقدمه کې هم د پنځنیمو کلونو د بند سزا اورول شوې ده تیره ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت لخوا حافظ سعید ته د پنځنیمو کلونو د بند د نوې سزا ترڅنګ په هغه باندې د عدالت لخوا د 110,000 روپو جرمانه هم لګول شوې ده حافظ سعید د وړاندې نه بندي دی او روان کال د فروری میاشت کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا هغه ته په دوو بیلو بیلو مقدمو کې د پنځنیمو کلونو د بند تیرولو دوه جلا جلا سزاګانې اورول شوې وې هغه تیر کال د جولای په میاشت کې هغه مهال نیول شوی و کله چې د لاهور نه د ګوجرانوالی په لور روان و د حافظ سعید او د جماعت الدعوه د ځینو نورو مشرانو په ضد د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو د لاهور ګوجرانوالی فیصل آباد او سرګودی په تانو کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد د محکمې په سپارښتنه تیر کال د جولای په میاشت کې مقدمه درج کړې دي د حافظ سعید وکیل عمران فضلګل د رایټرز خبری ایجنسۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پیشار په وجه د حافظ سعید په ضد د عدالتي کاروایانی شوې دي د جماعت الدعوه د مشرانو په ضد دا ډول عدالتي کاروایانی د هغې وروستو پیل شوې دي کله چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د ناقانونه پیسو د څارنې د ادارې لخوا په 2018 کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچول شوی دی او د اکتوبر په میاشت کې یادې ادارې د پاکستان د هغه ګامونو جاج اخیستلی و کوم چې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره پورته کړی شوی و او د اف ای ټی اف د تور لیست نه د بچ کېدلو لپاره پاکستان ته د اف ای ټی اف لخوا د پروری 2021 پوري په دغه برخه کې د نورو ګامونو پورته کولو ویلې شوې دي د وړاندې نه پاکستان د جماعت الدعوه او د یاد تنظیم په پلاهي انسانیت څنګه باندې بندیز لګولې دي او د یادو تنظیمونو تر 200 پوري مدرسې او نور مرکزونه حکومت په خپل ولکه کې اغیستلې دي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پوره هڅه کوي نوموړي پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده غني وویل تاوتریخوالي د مسلې حل نه دی بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې په تلپاتې سوله کې پرته ده یو شنونکي وایي دا به وخت وښيي چې اسلام آباد تر کومه بریده په افغانستان کې تشدد کمولو کوشش کولی شي خو کابل ته د عمران خان فربا خسارات لري پامیر ساحل تفصیل لري
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان ته باور ورکوي چې تر خپل وسې به هلته د تاوتریخوالي پوره هڅه کوي نوموړي د نومبر پر 19 په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته غړي خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې سولې ته لیواله دی ځکه چې په وینا یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوې
موږ باور درکو چې هر څه ممکن وي او موږ یې کولی شو نو خپل پوره هڅه وکړو چې د
تاو تریخوالی اوسنی کچ ټیټ کړو. پاکستان هغه ملک دی چې تر افغانستان وروسته د هغه هیواد په سوله کې تر ټولو زیاته لیوالتیا او ګټې لري، او لامل یې دا دی چې پخوانۍ قبایلي سیمې د ترګرۍ په جګړه کې زخت وځپل شوې. تر نیمایي زیات اوسیدونکي بې کوره شول، ژوند یې اغیزمن شو او د اربونو روپیو تاوان وشو.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی خبرې غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو پر وخت د پاکستاني وزیر اعظم سفر خورا مهم پیغام لري.
تاسو راتک په هغه حالت کې چې تاوتریخوالی په شدت کې ده، یو ډېر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول ولس ته ده.
غنی ویل تاوتریخوالی د حل لار نه ده، بلکې د افغانستان راتلونکې د اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته پر رسیدونکې جامع سیاسي موافقه کې پرته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبري اعلان ته ویل چې افغانستان ته د یو ورځني سفر مخه د باور پیدا کول ول، او اشرف غنی ته د پوره مرستې ډاډ ورکړ. خو پښتنه دا ده چې پاکستان تر کوم بریده په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو هڅه کولی شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اسلام آباد خپلو ګټو ته په کتو په افغانستان کې سوله غواړي.
څومره به مدد کوي، څرنګه به مدد کوي، دا خو به وخت کوي. پاکستان یو ملک دی، هغه مفادات دي، امن به غواړي، خو هغه مفادات متعدد به غواړي. نو هغه کې افغانستان څومره ورسره مني او دوی څومره مني، دا ټول سوالونه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال کابل ته ورغلی و چې د ترهګرۍ او نامنۍ پر سر د دواړو هیوادونو تعلقات خړ پړ پاتې شوي، او بیا بیا یې پر یو بل د وسلوالو پر وړاندې د مؤثر اقداماتو نه کولو تورونه پورې کړي دي. خو پوهان د اعجاز خان وایي په وروستیو کلونو کې داسې ښکارېدل چې پاکستان د طالبانو ملګری دی، نو د عمران خان سفر خورا زیات ارزښت لري.
پاکستان په کې لغونده کې داسې ښکار کېدو چې یاره صرف د طالبانو ملګری دی، هغه خبره به لږونده ځای شي، او لهونه افغان حکومت ته هم یو عزت ملاو شلو، او دته ملاو شلو، او پاکستان ته نزدې پاکستان افغانستان تعلقات ته علامتي ورباندې یو ښه امپرشن ورکوي.
عمران خان او اشرف غنی له یو بل سره تر ملاقات وروسته ویل چې پر اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم صلاح شوي، او پر سیمه ایز کچ د سوداګرۍ ودې لپاره ګامونه پورته کول غواړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو له دې اعلان وړاندې اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کابل کې افغان چارواکو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمولو پوره هڅه کوي. هلته په خوست کې ګڼو ځوانانو او مدني فعالانو پرون په یو لاریون کې د پاکستان حکومت غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپل ژمنې عملاً ثابتې کړي. دوی دا لاریون پر داسې مهال کړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ. عمران خان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې ونډې ته ویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سطح کمولو پوره هڅه کوي. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینې همکاري وکړي، او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي، خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. سره له دې چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری مشال راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې ترهګري وي، پاکي وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو، د دې ته موږ سخت ټکو خبرګون ښیو. هیڅ کله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نشي رسېدلی.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کانفرانس کې د سورې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio خبر ہائی کورٹ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکی مشال خان د وژنې په مقدمه کې د عمران د مرګ سزا په عمر قید بدله کړي. ہائی کورٹ پرون د قضیې فیصله خبر کړه چې پکې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای وساتل او پر ضمانت د 25 خوشی شو د بیا گرفتاری امر وکړ. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخت مشال لډیو ته ویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ځای د پاکستان سپریم کورٹ ته ورځي. مشال خان په 2010 کال کې په پوهنتون کې پاریدلو کسانو د مذهب سپکاوی په تور وشلو. پولیسو وروسته پر نوموړي لګېدلې تور ناسم بللو. د بټاباد یو عدالت په 2013 کال کې عمران ته د مرګ او وو کسانو ته د عمر قید سزا ورولې وه او د 26 کسانو د خوشي کولو امر یې کړو. سراج ظهیر معلومات لري.
د نومبر په 19 پیښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان په هنتون د وجل شوی زده کوونکی مشال خان په مقدمه کې د مرکزی مجرم عمران د مرګ سزا د هغه په اپیل باندې د عمر بند په سزا کې بدل کړه. او دا رنګ د مشال خان د پلار محمد اقبال په اپیل باندې په دې مقدمه کې د خوشی شوی 25 کسانو د بیا گرفتاری حکم یې ورکړو او د دې ترڅنګ د وو کسانو د عمر بند سزا هم په ځای وساتله. د مشال خان په وژنې کې ککړ مجرمانو ابتاباد د ترهاګرۍ ضد عدالت د 8 فروری کال 2013 د فیصلې پر ضد په پیښور های کورټ کې اپیل کړی وو. په کوم چې د روان کال د ستمبر په 13 د پیښور های کورټ جج لالجان خټک او جج عتیق شاه فیصله محفوظ کړه. په دې مقدمه کې 26 کسان بری کړی شوي هم دي. د پیښور های کورټ د دې فیصلې په اړه د مشال خان پلار محمد اقبال بیگ د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی ریبو سپریم کورټ کې د دې فیصلې پر ضد اپیل کوي.
مرکزی مجرم و عمران نو هغه سزا موت بدل کا هغه په عمر کې دغه کا نو مونږ خدا اپیلونه چې کړی دې ز پاره وو دا چې کوم د سزاګان شي واشي نو د دین خدا معلومیږي چې زمونږ اپیلونه خارج کړل مطلب دا ده کنه نو اوس د دې ز پاره مونږ دا شکاو چې مونږ سپریم کورټ پاکستان کې بچیدنو اپیل کوو
همدارنګ د قانوني چارو کارپو او د مشال خان د مقدمې د وکیلانو د ډلې یو وکیل شهاب الدین خټک هم مشال ریډیو ته وی
انسان ژوند په ختمول دا اختیاري چا سره نشته پر هغه هم داسې غلطو الزامونو باندې او په دروغو باندې مونږ داسې ګڼو چې دا یو فیصله چې نرمي وشوه او دا نرمي نه و پکار چې څنګه د دوی د ژوند لپاره خلک اوس منډي وهي نو دغه سي چا کم کس دی وجنه دا ژوند هم ډېر قیمت
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې په کال 2010 کې د اپریل په 14 نیټه قهرجنو زده کوونکو او نورو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور کې د صحافت د څنګ زده کوونکو مشال خان وجلې وو. وروسته د پولیسو په لټنیز ډلې په خپل رپورت کې وویل مشال خان بې ګناه دی او دارنګي یو شپې ته کسان په دې پیښه کې ذمہوار وګرځول.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو د ځوانانو غږ خپرونه به راتلونکي ساعت کې د پېښور په وخت په دوو بجو پیلېږي او تر دریو بجو به دوام کوي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې له حکومته غوښتي چې د خدیخېلو او مچېخېلو ترمنځ د مځکې لانجې پر سر جګړه دې ودروي او د عدالت ته لارې دې مسله هواره کړي. دوی پرون د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبرې غونډې ته ویل له تېرو 15 ورځو راهیسې دواړه قبیلې مورچو ته ختلې او جنګېږي. د شمالي وزیرستان انتظامیې تېره ورځ په یو بیان کې ویلي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د اوربند او د لانجې د هواري لپاره د اوتمانځیو جرګه جوړه کړې. بیان زیاتوي هڅه کوي چې ژر تر ژره مسله حل کړي. غلام غوث پرې له پېښور رپورټ لري.
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د تیرو 15 ورځو نه په شمالي وزیرستان کې دوه قومونه د ځمکې د لانجې په سر یو بل ته مخامخ شوي دي او د یو بل په ضد درنې وسلې کاروي. د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله شاه د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان انتظامیه او هغلته کې موجود امنیتي ادارې د دې انخطي مخه ونیسي.
خدی او مچیخیل د دواړه زمونږ وزیرستانیان دي، زمونږ رونه دي. د دې په منځ کې چې کومه د مسله ده، تقریبا هزارو کینال ځمکه ده، پہاڑی علاقہ دا زنا پکې میدانی هم شته، پاغي باندې د لنجار وانه ده چې په عدالت باندې دا مسله حل کړي، بنیادی یو حل یې راوځي. موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې پولیس کا د شمالي وزیرستان کمزوري نو د بنو نه راوغړي، آی جی نه دا مطالبه وو کې آرمی دا پکې ونخلي، د آرمی مورچې سره لاندې چې کومې مورچې جوړې دي کومونو دا فورس فولی ورانه کی او خلک ته هغه پورې د دوی د دې چې کم متنازع زمکه دا دې باندې نگرانی وو کې چې سو پورې عدالت فیصله نه وی راغله، هغه پورې دوی نگرانی وو کې.
په پېښور پریس کلب کې د صدیق داوړ په نوم د ځوانانو د ټولنې یو بل غړي مشال ریډیو ته وویل چې که زر تر زره دا لانجه هواره نشوه نو د شمالي وزیرستان ځوانان به د اسلام آباد په لور لاریون کوي.
کومونو او خلکو بار بار ریکوست انتظامیه تم کړی دی، سول انتظامیه آرمی تم کړی دی، پولیس تم کړی چې تاسو په دې کې انوالو شي او د دې امن د پاره سلار راو باسي. 2014 کې مونږ ته یو سیټي والا هغه د وژنې نه مونږ ټول وزیرستان ورته خالی کو راغلو. مونږ دومره اوبیډینټ یو او د حکومت چې کم قانون دی هغه ته بیدار یو. مونږه فی الحال پریس کلب پېښور ته راغلو دلته کې کچرته حکومت سنجیدګي اختیار نکړه نو زمونږ به مخکې پلین دی چې مونږ به اسلام آباد ته ځو، هلته به پرلت کو.
خو په شمالي وزیرستان کې د ضلعي انتظامیې لخوا تېره ورځ په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوې دي چې د خدی او مچیخېلو ترمنځ د ډزبندۍ او د یادی لانجې د حل کولو لپاره د اوتمنځي قوم جرګه جوړه کړې شوې ده او ضلعي انتظامیه هڅه کوي چې زر تر زره دا شخړه هواره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
او سم یو بل رپورټ، د پاکستان حکومت فیصله کړې چې لنن نه بعد ودونو په تالارونو یا شادي حالونو کې د نن پر غونډو بندیز وي. د کورونا وایرس وبا مخنیوي حکومتي دروای د ودونو پر مهال به تر 300 زیات خلک نه غونډيږي او د شادي حال پر ځای به له ودانۍ بهر په واده او نور غونډو کې ګډون کوي. خو د ودونو د تالارونو مالکان وایي د حکومت له دې فیصلې څخه به دوی له لا زیاتو مالي ستونزو سره مخامخ شي. سراج ظاهر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشنل سینټر جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د کورونا وبا د دویمې چپې د مخنیوي په موخه یې فیصله کړې چې د نومبر د 6 نیټې نه په ټول پاکستان کې د ودونو په حالونو کې د نن په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې 300 کسانو ته به د راغونډېدو اجازه وي، خو هغه هم بهر په ډاګه چې د رنګ د کورونا خورېدو خطرې راکمې کړې شي. د دې خبرې یادونه وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 هم کړی و. ویلی وو باید چې اولس د حکومت ملګرتیا وکړي او په احتیاطي لارښودونو عمل کوي، ماسکونه کاروي او د ګڼې ګوڼو ځایونو نه ډډه کوي.
فیصله کیا کہ باہر شادیاں،
ای وای مونږ فیصله کړی چې بهر ودونه وی ځکه چې تاسو په کمره کې یې او زیات خلک وی نو هلته زیاته کرونا خوریږي او څومره چې مونږ ټیسټونه کړي زیاتره پکې د شادیالونو راغلي او څومره چې غونډې کیږي 300 کسانو نه به پکې زیات نه وي او ټول خلک به ماسکونه کاروي او سماجی فاصله به ساتي. مشال ریډیو سر خبرو کې د نومبر په 19مه د مردان د ایلیټ شادی حال مالک محمد امین اویل وی د حکومت په ورکړل شوو لارښودنو عمل کوي خو بیا پې هم بندیزونه لګوي چې له کبله به یې دوی د مالي ستونزو سره مخامخ شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پېښور کې د طب د چارو کارپوه ډاکټر نوران پریدی نه وپوښتل نو هغه وویل
دا خبره تر دې حده پورې بالکل ٹھیک ده چې د گورنمنٹ کم ایشو فیس دی کاغذ وزیر اعظم سے خبر ہے یا د گورنمنٹ کم آفیشل سی دی د دې لپاره کم ګامونه پورته کړی دي یا کمی سوپیس جوړ کړی دي نو یقیناً که په دې عمل ونه کړلی شو دا بیماری به نور هم زیاتې خو تکتیرې حکومت دغه ایسوپیس کې دی په خپله نظر انداز کوي او په دې ایسوپیس باندې عمل نه کیږي نو زما په خیال د عام کمیونټي کس لپاره دغه ایسوپیس فالو کول ګران به وي. تاسو لاړ شئ د ګورنمنٹ آفیس ته لاړ شئ سیکریٹریٹ ته لاړ شئ ڈسٹرکٹ کورٹ ته لاړ شئ
دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري شمیرې تر مخه د نومبر د 19مې نیټې پورې په پاکستان کې ټول 3,15,920 خلک په کرونا اخته شوي او 2,278 مړه شوي او 3,26,740 بیرته رغېدلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
په خیبر پختونخوا کې یو شمیر استادانو زده کوونکو له حکومت غوښتي چې نصاب ورکم کړي. دوی پرون مشال اډیو ته ویل چې د کورونا وایرس نړیوالې وبا مخنیوي لپاره د سګانی ټولبان له وجې کتابونه نه دي ختم شوي او د ازموینې لپاره وخت کم پاتې دی. د پاکستان حکومت له مارچ څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې تړلې وې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پر دې موضوع سلا مشوره کوي خو لا یې وروستۍ پریکړه نه ده کړې. له پېښوره شبیر جان رپورټر.
په خیبر پښتونخوا کې زده کوونکي وایي چې وړاندې نه روان تعلیمي کال کې شپږ میاشتې سکولونه بند وو او اوس هم یو ورځ سکول ته ځي او بل ورځ نه ځي او امتحانونو ته وخت ډیر کم دی ځکه څه سکولونو کې د دسمبر او پسکې په مارچ میاشت کې سالانه امتحانونه کیږي او دوی ته لا سبق یا کورس ډیر پاتې دی نو دوی په دومره لږ موده کې نشي راغونډولې. د اووم جمعه زده کوونکی سایما وای چې ډیر کار او کم وخت له وجې د ذهني فشار ښکار دی.
تقریبا 30% زمون کورس شوی دی سر اور میټ کې ډیر زیات مطلب سکپ کیږي نو بیا خو موږ ډیر زیات ګرانی په کار دي چې موږ د چټیان رانه کې مطلب زمون سکول کې بالکل ایس او پی کمپلیټلی فالو کیږي نو سر زمون خو همدا وایو چې زمون کورس کمپلیټ شي ډیر زیات سر موږ ډیر زیات ډیپرس یو دی د لاسه سر یو خو دا رې چې ٹیچرز موږ ته پورا کار کوي مطلب شاغي سونه ټف ټایم ځان ل ورکول شاغي کوي موږ ته پورا هارد ورکینګ کوي خو موږ خپل ډیپرس یو چې دونه لګ ټایم کې یو موږ لیکچر گین کو اور سر هغه نه علاوه موږ خپل ریویژن هم کول غواړي دا سټوډنټس ته بیا ډیر زیات ګراني.
استاذه مسنازیا وای چیو خوڑان دینا شپگو میشتو چوٹیانو دماشومن نو ذہنونا شرکڑ دی نو کلک سبق ورته همو خواهی نو دیر پگران یادوی
کورس کوشش منگ کو چه منگ ماشوم تا کور کو خو پا یو مند که چکم دینو زمنگ تقریبا 30% منگ ماشوم تا کور کو پا آغی کم وجه دا وچه ماشوم کل دا چوٹیانو نباد راغی نو آغا تقریبا داغا حالات دا سیو چه آغا پا دی ٹریک راوستل لگ مشکلو ٹائم یا دیر آغشتو نو پا دی وجه باندی منگ دی یو مند که چکم دی ماشوم تا 30% کار چکم دی او ہو دو شو په هغه کې چې کوم دی اوس بیا حکومت د چټیانو په اړه کې وینو دا د ماشوم لپاره ډیر لوی نقصان دی. او بل خبره دا چې کورس لا د نیمه نزیات پاتې مطلب 50% نزیات پاتې دی کچ فرص ک چټیان شوي دا د ماشوم لپاره نقصان دی او مطلب د ټول ماحول لپاره.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکینه پښتنه وکړه نو دوی مشال لیړو ته ویل چې سلام مشورې پر روان دي خو تر دې دمه لا هیڅ پریکړه نه ده کړې چې آیا کورس یا سلیبس را کم کړو او کنه. نو ځکه هیڅ ختمی فیصله لا نه ده شوی.
سلیبس معنی لا مونږ هیڅ خبرې ته نه رسیدلې نو مونږ ځکه معنی مونږ لا څه نه دي ډیسایډ کړي. خواهشات او مشورې او رائے بلا شی راغلي دي بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم مونږ په دې معنی ڈسکشن نه سو داس سو سو کنکلوژن ته نه رسیدلې سو وی آر ناٹ doing anything at the moment.
دا پام وړ چې پټول ملک کې د کرونا د مچپا په تیزی سره روانه ده او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ورځې وړاندې خپل وینا کې ویلو چې راتلونکي هفته کې به په ټول ملک کې د سکولونو د بندولو یا نه بندولو پریکړه د صوبو سره په سلا مشوره کول شي. ټول تعلیمي ادارو کې د کرونا ټیسټونه روان دي. جج بدوی اخلي کچر پته ولګی دا چې سکولونو کې د کرونا وایرس ته خورېدو ورشته دي نو بیا به د یخنې چټیانی چې په عمومي توګه تر 15 ورځې وي تر 2 میاشتو غزول شي او د ګرمې چټیانی چې 3 میاشتې وي یو میاشت به راکمې کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را راخله
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم بیو شپکسو یا وشپانی د قبایلی سیمو د چارو په دفتر یا فاټا سیکرټریټ کې د پرمختیایي پروژو په څنګه کې کارکونکي وایي په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو تر ورګړېدو وروسته تر 5000 زیات کسان له دندو بې برخې شوي دي. دوی پرون مشال رادیو ته ویل چې د دې لامل دا دی چې اوس د خیبر پښتونخوا حکومت د فاټا سیکرټریټ پر ځای پرمختیایي پروژې عملي کوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ملازمت دائمي کړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلو یو استازی وایي د دې کارکونکو د دندو پاړه اعلی وزیر ته لیک استولې ده. شفیق شیر افریده ډاډ ورکوي چې دا ټول کسان به پر حکومتي څوکیو ګمارل کیږي. فرهاد شینواری رپورٹ لري.
فاټا سیکرټریټ لاندې یو شمېر ولسی محکمو په پروژو کې کار کوونکي کسان وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو سره ځنې پروژې وتړل شوې او کار کوونکي نوکریو څخه فارغ کړل شول. دوی وایي په سختو حالاتو کې په دې پروژو کې په قبایلي ضلعو کې کار کړی او باید نوکری ختم نه شي او مستقل حیثیت ورکړل شي. ډاکټر طارق محسود د فاټا سیکرټریټ په لایو سټاک محکمې یو پروژه کې کار کوي او مشال ریډیو ته وایي
افسوس خبر ہے
فاٹا انتظام با فاٹا سیکرٹریٹ سره او هلته د قبایلی ضلع لپاره د صحت تعلیم لایف سٹاک سی ان ڈبلیو اریگیشن زراعت جنگلات او د سیو شمیر محکمو خپل خپل څنګ وی او په دې کې با سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته پر مختیي پروژې روان وی چې په زرګونه کسان پکې برتی کړل شوی وی. اندازې مطابق په دې پروژو کې سرپاسا 5000 کسانو کار کاوه. د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وای مونږ د پخوانی فاټا د پروژو ملازمینو د مستقل کولو خبره وزیر اعلی محمود خان ته وړاندې کړې ده.
دا کسان دا به انشاءالله مونږ پرمننت کوو او د سمری سیم لا آلریډی تللی ده ما بالکل بکرا د 5500 نه وخت له 6000 امپلایرز دي زه تاسو ته وایم دا یقین دانی در کوم چې څومره دلته ډپارټمنټ کې وو هغه پروجیکټ باندې کار کوي ان شاء الله ټول به پرمننت کېږي خیر سره
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوا قبایلی ایجنسی سلې شوې او د صوبې برخه وګرځېدې نو انتظامی اختیارات هم صوبایي محکمو ته وسپارل شول او چارواکي وایي فاټا سیکټریټ هم په مرحله وار توګه ختموي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال رادیو دا اوریدونکو سم یو بل رپورټ درسنه یو ازاده یو د خبريالانو د امنیت یو نړیوال اداره وای د کورونا وایرس نړیوال وبا پر مهال 312 ته خبريالان لکویټ نون لس ناروغي مړ شوی د دغه ادارې چې مرکز په جنیوا کې دی ویلي کویټ نون لس ناروغي په نړۍ کې تر ټولو زیات خبريالان په لاتینی امریکا کې وژلې د ادارې په وینا هند او بنگلاديش هغه هیوادونه دي چې په کې پروستیو کې د وبا له وجې د خبريالانو مړینه زیاته شوې د نړیوالې وبا د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې د خبريالانو مالی ستونزې هم زیاتې کړې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا موضوع څېړلې
جنیوا میشت پریس امبلم کمپاین د سش کال له پیل راځي هر ورځ د هغو خبریالانو شمیر راغونډوي چې د کورونا وایرس له کبله مري د ادارې پر ویبپاڼه د وژل سوو زیاتره خبریالانو عکسونه او پیژندګلو ورکړل سوي دي په اکدمۍ تر 15 نیټو پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د وژل سوو خبریالانو شمیر 36 شولی وو خو د نومبر تر 19 نیټو پورې دا شمیر 422 ته ورسید د دې خبریالانو تړاو له 45 هیوادونو سره شول سوی دی د ادارې مشر بلیا سلمپن د تحقیقاتي رپورټینګ د ودی یو غیر حکومتي ادارې ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له وایرس د وژل سوو خبریالانو شمیر شای تر دې هم زیات وي ځکه دا 412 هغه کسان دي چې په سرکاري توګه د کورونا له کبله د مرګ تصدیق سوی دی د پیک په وینا تر ټولو زیات خبریالان په لاتینی امریکا کې مړ سوي چې 215 په نړۍ کې د کورونا وبا شي له هم مخ په زیاتېدو دي د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د نومبر پر 19 نیټه په نړۍ کې د وایرس ځپلو شمیر تر 45 میلیونه زیات سوی دی چې پکې تر ټولو زیات په امریکا کې دی که څه هم د پیک په رپورټ کې د پاکستان ذکر نه دی سوی خو د دې هیواد د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی وای چې له 15 څخه تر 40 پورې خبریالان د کووډ 19 ناروغي څخه مړ شوی دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست مرکزی جنرال سیکرټری ناصر زیدی د نومبر پر 19 نیټه مشالې د ټول چې یو طرف ته کورونا وبا خبریالان وژلي او ناروغ کړي نو بل طرف ته ځینې بیا بیروزګار کړي هم دي
مجھے ایسے کئی واقعات پتا ہیں کہ جن دوستوں کو سٹے ایٹ ہوم
ما تا دا سی چو پیشی معلوم دی چی زمج کم ملگرو تا چی لکور دا کار کولو اجازہ ورکل سوی وا هغو ته وروسته بیا خپلو ادارو په نوکریو له ساتلو انکار وکړی له خبریالانو سره د غیر انساني چلند اظهار ان د وبا په حالاتو کې هم سوی دی لدی قبل هم ډیر کسان بے روزگار شوی دي
کافی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار جو ہیں وہ ہوئے
د پیک مشر بلیا سلمپن گلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له کورونا او بازخه د خبريالانو د وژل کېدو پیشي په دې تیرو څو میاشتو کې په هند او بنگلاديش کې زیاتې شوې دي د جان هاپکنز پونتون په وینا هند د نړۍ دوم هیواد دی چې وبا زیات ځپلې دي چې په کې د نومبر پر 19 نیټه د وایرس ځپلو شمیر نږدې 9 میلیونه وو پیک وای تر اوسه پورې په هند کې 43 خبريالان له وایرس مړ شوي دي په نوې ډیلی کې د یونایټیډ نیوز اف انډیا خبريال سچن بودھیالیا د نومبر پر 19 مشالې ټول چې د وبا د پایل پر ورځو کې رسنیزو ادارو خپل خبريالانو ته له کورونا د خوندیتوب سامان ورکړی وو خو اوس د پوینا د هغه ویروختیا ته د پخوا پشان پام نه کیږي د هند حکومت د وبا د مخنیوي په خاطر په ټول هیواد کې ټولبند اعلان کړی وو چې د ګام د هیواد اقتصاد اغیزمن کړی دی سچن وایي چې د اقتصادي حلو ځلو د کمیدو له کبله د میډیا وړې وړې ادارې له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي
افیشل فیګر دینا تو سمبھو نه دی لیکن
پا
رسمی شمیری ورکول ممکن نه دی، خو اندازه داده چې زر یا دولس سو خبریالان به ښایي بېروزګار شوي وي، خو نور خبریالان هم اندېښمن دي، ځکه چې د کورونا وبا له وجې پر اقتصادي هلو ځلو اغېز شوی دی چې ورسره رسنۍ وو چې د اشتهارونو له لارې کومې پیسې ګټلې هغه هم کم شوي. نو هغه خبریالان چې له نوکرۍ و لرې کړل شوي نه دي، د هغو بیا تنخواګانې کمې شوي.
پریس ایمبلم کمپین بنگلہ دیش هم د جنوبی ایشیا په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې په دې وروستیو کې کرونا وایرس له وجې د وژل شویو خبریالانو شمیر زیات شوی دی. جان هاپکنز پوهنتون د نومبر په 19 نیټه په بنگلہ دیش کې د کرونا ناروغانو شمیر تر 400,000 زیات یاد کړی. پیکوای په دې هیواد کې تر اوسه پورې له کرونا څخه 15 خبریالان مړه شوي دي. د بنگلہ دیش د چینل 24 خبریال مرشد حسیب حسن د نومبر پر 19 نیټه مشال ایډیو ټول چې رسنیزو ادارو دوی ته له وایرس د ځان ژغورلو لپاره اړین سامان نه دی ورکړی.
Importantly, in Dhaka or in Bangladesh, say for example National Press Club.
مهمه خبره دا ده چې په ډاکا یا په بنگلاديش کې د خبريالانو سازمانونه ټولنې او چارواکي د خبريالانو لپاره له کورونا او بعد ځان خوندي کولو په اړه هیڅ لارښوونه نه لري. البته د خبريالانو ملي سازمان د مالی مرستو د منډولو په تکل کې دی.
د رسنیو د ازادي او د خبريالانو د امنیت ادارې پک مشر بلیاس لمپنو پیره شولې چې شایي د روان کال تر پای پوری له کرونا وبا څخه نور خبريالان هم مړه سي. البته نوموړي ویلي چې د اروپا په شان هیوادونو کې خبريالانو له وایرس د خوندیتوب لارې چارې زده کړې دي. دوی اوس ماسک تړي، له نورو سره فاصله ساتي او له خلکو سره لیدنې او سفرونه هم کم کړي، چې له کبله د لمپن په وینا د هیوادونو کې له کرونا څخه د خبريالانو مړینه کمه شوې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فوټه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره په پاتې خبرونه کې له فرخندی اسد سره یغه تاسو ته پاره تاندې هلي پروګرام چې د مېرمنو د پاړه جوړیږي دراوروي.
تاندې هلي
د خوځو د حقونو لپاره غک پورته کونکي واک ورزنګ په کوټه ښار کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. واک د پښتنو خوځو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو د ژغورنې ورزنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پښتون میشتو سیمو ته هم وغځېد او دغلته خپلې څانګې او یو شمیر خزینه غړي لري. د نن په پروګرام کې په دې اړه خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. واک غورځنګ 2 کاله وړاندې جوکل شوی و چې د خیبر پښتونخوا په ګڼو ضلعو کې اوس خپلې غړې او مشران لري او له دې سره سره کابل او کوټه کې هم څانګې لري او دغلته د غړو شمیر په زیاتېدو دی. دوی د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه ښار کې خپله لومړنۍ غونډه وکړه. د بلوچستان د کلا سیف الله سره تعلق لرونکي وړاندې لونی وایي دا یو اسان کار نه و چې د واک تحریک ته دویمې کلیزې لمانځلو لپاره ښځې راټولې کړي. واک خپل دویمه کلیزا دا وارد نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه کې ولمانځله او د دوی تر مخه په دغه غونډه کې سناسه او یا خزو ګډون وکړه. وړاندې چې دغه غونډه ته وینا هم وکړه. مشال رادیو توای د دغه لپاره کور په کور کمپاین کړی دی.
همدا چې په پښتون ته په پښتنه
موږ تقریبا په ټوله پښتانه سیمه کې په لر او بر افغان وطن کې شیدې دا د ښځو په سیاست او په تعلیم او په دې شي باندې دا یو شعوري تور یو کار باندې وکړي زورورو دښمنو چې دا ښځه چې کومه ده موږ د خیر سړي هم له تعلیم او له سیاست له هر سره وګرځول په دې کې زیاتره ښځه چې کومه ولا غیر وګرځول دا د موږ ته تاریخ ښکارا پروت دی چې د جرمنیا په دور کې څومره کار وشو له کوم وخته دوی کار شروع کړي چې دا سړی سره زنانې په شعوري تور راننه باسي هغه د یو داسې دارنګ یې وساتي چې هغه یو فالج وهلې یو مفلوجه معاشره وزېږوي نو هم هغه دغه وله هم په هغه دا پردي راغلي کلتورونه چې کوم وه چې کوم په موږ ته پک شوي وه هغه موږ ځان باندې ومنله او اوس ښځه او خور لور ښځه کومه ده د تعلیم ته پرېښول د ځان شرم بولي سیاست خو ډېره لرې خبره ده اوس ښځې راوتل چې دي هغه ګرانه کار نه دی چونکې موږ دې ته ګرون برابرول د دې ښځو کورونو ته ورتلل هغو هغه کنویز کول د هغو خاص کر سړي کنویز کول دا یو کار و دا یو عمل و چې لا ډېره وخته کم سې کم هر سیاسي کس چې کوم دی او خاص کر ما ککړي دي یا که نور داسې کسان چې هغه لکه ثنا خو هغه سیمه خیر له علمه هم ډکه ده موږ خو تر دوی ډېر شاته یو خو بیا هم موږ هغه کار وکړلی دومره سو چې موږ دومره کار کړی وو چې دا پروګرام موږ کامیاب کړو په دې کې له موږ سره هغه روشنفکره ځوانانو له هغه روشنفکره کسان چې کوم وله سړي چې هغه له موږ سره په دې کې ملګرتیا وکړه او د خپل کور ځلان یې راپېژي او داسې هم داسې نجونې هم وي چې هغه خپله اکټیویسټ وي هغه خپله سیاسي ورکړي ولې خپله نظریې په مطابق راله د دې پروګرام برخه وګرځېدلې او دا موږ تنظیمونه دلته جوړ کړي دي څرنګه سړی هم د دې ویلکم وکړي او د کور ځلان یې له موږ سره په دې کې شامل کړي ګرانه کار خود دی
وړاندې وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ له راتګ وروسته دوی په یو شمېر جلسو او نورو غونډو کې ګډون وکړ او اوس غواړي چې د واک تحریک للارې د خپلې سیمې پښتنې له خپلو حقونو نه خبر کړي
دا څه خبره ټیک دي چې په جنوبي پښتونخوا کې دا اول ځل وي چې یو سیاسي پروګرام او یوازې د ښځو د پښتنو ښځو راډیو خپروي نو په دې کې موږ خپل خبره چې کوم ولزم موږ پر خپلې خبرې چې کوم زور وي کوم چې پر کومه خبره چې موږ زور ورکو هغه دا دی چې موږ وا ځوانانو ته وایو چې په سیاست کې برخه لرل په فیصله سازۍ کې برخه لرل د علم حق لرل د کار کولو حق لرل او د خپل رائے پېښولو حق لرل د فیصله سازۍ حق لرل چې کوم دي دا بنیادی انساني حقوق دي او ښځه هم په هغو انسانانو کې راځي نو دا ستاسو هم حق دی په کار دی چې دا حق چې دی دا او دا ښکاره خبره ده چې حقونه خلک ورکوي نه حقونه اخیستل کېږي حق لپاره مبارزه کوي نو د دې د مبارزې د شروع کولو د دې د هم نور مقصد هم دا و چې موږ هغه ځوانان چې په کورونو کې دي یا تعلیم یافته هم دي خو د ډیګري تر لیاري خو هغه په کام په وطن په سیاسي په خپل سیاسي حق او په خپل ټولنیز اقتصادي او معاشي سماجي په دې حقوقو نه دي خبرې موږ غواړو چې دا دې په دې حقوقو خبرې شي او د دې حقوقو د لپاره دوی شتیرنګ
دا د بلوچستان په یوې سیمه کې داسې لومړی غونډه وه چې یوازې ښځو پکې ګډون وکړ او هم د ښځو پر مسلو یې خبرې وکړې وړاندې نور تفصیل بیانوي
داسې ده چې کله چې زموږ پروګرام وشو نو ډېرو خلکو راسره هم رابطې وکړې هم یې د ساینې دپاره ټلیفونونه وکړه هم هغه داسې نجونې داسې زنانې ولې بلکې ډاکټرې او پروفیسرې ولې چې هغو چې موږ له دې شي نو خبرې چې سمینار ته موږ راغوښتي وې نو دوی چې موږ به قاعده تور له تاسو سره به دي دا کوم چې تاسو مبارزه شروع کړې ده یو سپېشلی کار مو روان کړی دی موږ به دوی ته له تاسو سره ملګري یو او هغه سړی یو روشنفکر خلکو چې خپل هم د مشتزنانې راوړي وي او په دې کار یې موږ وستایلو هم چې دا ښه کار دی او په کار به چې دا وکړي او دا ډېر لوی ګام دی چې واخیستل کېدی او دا اول ګام دی
تاندې هیلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
څه پټي څه زما کوي څه هر څه غره نه ټول تیلي
زه په کله الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کوم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړیونه
تاندې هله واک د پښتنو ښځو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو د ژغورنې غورځنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پښتون میشتو سیمو ته هم وغځېد. د واک تحریک د ژوب سیمې یو غړی پلوشه رڼا مشال رادیو ته وویل کوټې ښار ته د کلاسف الله ژوب او یا نورو پښتون میشتو سیمو نه د نجونو یوې غونډې ته راوستل یو ګران کار دی.
په جنوبي پښتونخوا کې دا کار کول ډېر زیات ګران دی. دلته نجونې راټولول خوشحاله سوی
انځورګری هم کوي او په خپل دغه هنر کې د ښځو په اړه د ټولنې د ناوړو رواجونو تصویرونه جوړوي. نوموړی وایي دوی چې کله د خیبر پښتونخوا نورو سیمو نه راغلو نجونو سره ولیدل نو ډېرې خوشحاله شوې.
دوی سره ملاقات وکړي. زموږ ملګري چې کومې وي په موږ کې ډېر زیات فرق کوي. ولې هغه نجونې چې کومې وي هغه تقریبا اوس ډېر زیات په خپل حق خبرې وي او موږ ته مې وایي موږ اوس هم نه یو په خپل حق خبرې. موږ چې کومې ملګري وي هغه اوس هم نه دي په خپل حق خبرې. نو فرق وي خو کله چې دوی ملاو شي نو ډېر زیات یې له یو بل سره د مینې اظهار وکړی او ډېر زیات خوشحاله کړي او د ایس انجن هم ډېر زیات خوشحاله شي چې په ډېر زیات تعداد کې لاغه د انجن راخلي. بل بیا هغه د لوړې پښتونخوا غولي او موږ دلته موږ چې له یو بل سره ملاو شي ډېر زیات خوشحاله شو او افغانستان د خدای انجن راغلي وي نو موږ بېخي زیات خوشحاله شو.
بلوشه وایي دوی په ژو کلاسف الله او نورو سیمو کې د انجنونو لپاره د یو شمېر پروګرامونو پلان لري او په ژوب کې د انجنونو لپاره یو لایبرری هم جوړوي.
موږ دا سوچو چې موږ د نور زیات ډېر زیات سټډي سرکلز وکړو یا نور پروګرامونه وکړو چې انجنونه راغونډې کړو د خپل حق خبرې کړو.
هغه د کوټي په سردار بهادر خان پوهنتون کې تعلیم حاصلوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول په کوټه کې دا د دوی لپاره داسې یو واسینه غونډه وا چې خزو پکې ګډون وکړ.
واک سي دي واک هغه پلیټ فارم دی سپیشلی د پښتنو نجونو لپاره. هغه کې دوی سری خپل حقوق غوښتلای شي. خپل واک سري هر کانفیډنس شوز ترکی سي تاسو خپل حقوق لري تاسو خپل حقوق غوښتنه وکړه. نو د دې کوم د وایمه کلیزا ول سند سنا لایبایو سبزی کندی صافی نور ډیری مرګری لږو شاور راغلی وی او دا زموږ د جنوبی پښتونخوا د نجونو بیخي اوله یو داسې کلیزا ول چې موږ مطلب د شوزو د حقوق په حواله چې موږ یو سیمینار اټینډ کړ. هغه کې ډیر زیات خوند وکړی چې موږ مطلب چې خاص کر سی په پښتنو کې بیا کوم زموږ ایریا دی نه د بلوچستان څخه کوم دغه سویلې پښتونخوا څخه نه کړه. په دغه سایت کې شزی ډیری زیات والسته نو مشته سیدی مشته مکلف موږ مطلب کده هر انجکی رسیکمیم جنرال غلی وی
زوفاش وای دا پخپلا ډیرا په ګران دا غونډه تورغلی و. نو موري وای لکل نه چې دغه غونډه پاړه ورېدلی و نو دای ارمان و چې ګډون با پکې کوي. په واک کې د شاملې دوه دغه غونډه ته د تلو په اړه زوفاش وای کابل
زبان خبره واک زبرتا ته یو لږ به شیدر بیان کوم. دا د مارچ خبره ده، د مارچ 2020 خبره ده. څه ټایم سنا وړاندې جو تر راځي زغه ټایم په جو کې ولې په دې ول دا به واک تیری کی دا به داسې د شوزو تیری کی نو دا سي ګډ شي دا به شوزو ته حقوق ورکړي دا سي به ناس سي دکل جو دا سي به نو کله سي ما خپل کور والا ته ویل په هغه ناس کې ډیر زیات انجن راغلي ورو ډیر زیات انجن ګډون هم وکړي چې څه ټایم سي خپل کور ته لاړ نو د کور والا ډیر سخت منه هغه ورته ویل دا سي یو سي دي دا د دښش لپاره یو ضرورت نه ده. نو کله سي په اته مارچ باندې د شوزو ورځ ولا بیا موږ ته د واک پېښور زده دغه شیراغ سي په کار دي تاسو په خپل علاقې کې دا ومن دې مطلب مناو کاسته نو هغه موږ مناو کله ډیرو ستونزو بعد له ډیرو زیات ستونزو بعد موږ خپل کور والا یو راځي کله هغه مست دا مطلب څنګه دي بس شوزي دي بس موږ تاسو سبق یاست تاسو نور څه غواړه موږ سبق ویل غواړو موږ بهر وتل غواړو په خپل مرضي موږ خپل دنیا په خپل نظر باندې کتل غواړو څنګه موږ مطلب پوینټ آف ویو دی موږ بالکل په هغه باندې کتل غواړو نو موږ خو ډېر اراده اوس موږ به بیخي ډېر انجن راځو بیخي لږ انجن راغی ډېرو دې کور والا اجازت نه ورکړې اور بیا چې هغه تصویران څه ټایم پر فیسبوک راغو نو خلکو ډېر زیات تنس پر وکړلې ډېر زیات مطلب بد ټول فدا اوس دا موږ په علاقو کې دا څه شو دا ښځې چې دی هغه اسلام هم یې ښځې په پرده کې دا دی دا شان به تاسو نه کړو بیا چې زه د لیکوټي سره راغلم په کوټه کې ما دا دوم کال دی زه د لیکوټي سبق یې بیا څه ټایم دا کلیزه ولا بس د کلیزه ما ډېر زیات درغشتي څه دی اټینټ کوم بیا له کور له والا زه بس بيخي لکه مزمان له نور کور له والا سره ما حال نه وکړي ما خالص زما یو اقادي سیاست ما ډېر ښه دوست هم دی ما هغه ټول سیدا سیدا زما جوړ غواړي بس بیا هغه راغي بیا زه مطلب کلیزه ته بوز ما اټینټ
زوفا شوای باید کورنۍ جنو ته هم د تعلیم حاصلولو او روزګار حق ورکړي. نو موري وای د بلوچستان پښتنې لا هم ډېری وسته دي دلته جنې او خزي پر سیاسي حالاتو او د خپل حقونو پر سرغړاونو نه دي خبر.
نو زداین یو شوز چې دا کورنۍ ک خالد دي په مور یا په پلاټ یو یم سپورټ کی نو هر انج کې چې دا هغه ډېر زیات مطلب ډېر شو په معاشه کې ډېر شو کردار ادا کی ډېر شو په کار دي چې جنې ته ترګړد اول دا مسله ده چې جنې ته د تعلیم ورکړل زموږ تعلیم څه دی زموږ ډېرې کمې نجونې که زه د ژو خبره وکړم ډېرې کمې نجونې تر میډل کلاس پورې ورساشي بیا تر هاي پورې ورساشي بیا ایس ایس سي وکړي نو دا مخکې چې راځي تر ماستر پورې تر ایس سي پورې دا خالي یو دوه درې پاتې
ته واه غورځنګ د بلوچستان کړي وایي دوی ته په دې اړه لا ډېر کار کول دي او زیاتوي دوی به کوشش کوي چې د واک تر سوري لاندې په سیمه کې داسې ورته نور پروګرامونه هم وکړي چې په کې به د ښځو د زیات ګډون لپاره کار کوي. د واه غورځنګ یو مشره سنا اجازه سره د خپل نور ملګرو له پیښوره کوټه ته تللی وه او هلته یې د نومبر پر لومړۍ نیټه د واک دویمه کلیزه ولمانځله. له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د واک په دویمه کلیزه کې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه سنا ساو یا ښځې او نجونې راټولې کړې وې.
واک تیریک دو کلن شو دا مونږ په رسمي توګه دو کلن شو هسې د دې تقریبا سرپاسه درې کال کېږي. د دې په دې دوه کالو خصوصي توګه که دې ته زه نظر در وکړم نو دا سیدا چې مونږه ډېر کار ډېر زیار هم کړی دی. مونږه هر د سولې دپاره که خبره کېده نو مونږ پکې خپله خبره کړې ده. مونږه سټډي سرکلې کړې دي سیمینارونه هم کړي دي او بل مونږه هسې کوو چې په دې کې زمونږ ډېر هدفونه دي. هغه دا چې مونږ پښتنو ښځو ته د پښتو لیک لوستو خیو. یو هدف زمونږ دا دی چې په تاریخ په اوږدو کې چې کوم پښتنو زنانو د سل کال وړاندې هم هڅې کړي دي مبارزه یې کړې ده نو په هر میدان کې که د ادب په میدان کې د سیاست په میدان کې که د جنگ په میدان کې د هغې کارونه د هغې زیار هغه ډاکومنټ کوو به او د مضمونونو په شکل کې به دنیا ته نړۍ ته په پښتو په انګریزي په نورو ژبو کې وړاندې کوو. یو بل مونږ دا کوشش هم کوو چې د پښتنو ښځو د افغانانو د دې ورځې ولمانځو. نو په دې را روان نوي کال چې دی په دې کې به یو کلندر هم زموږ پای کار روان دی بلانچ شي. بیا چې زه ټولو نه مهمه یا زما لپاره ډېره غټه خبره وي هغه دا ده چې سره د دې چې مونږ د هغه پښتنو اتلانو سړو اتلانو ورځې ولمانځو چې چا د ښځو لپاره هڅې کړي دي، پای کې بادشاه خان خان شهید، په دې مونږ سیمینارونه هم کړي دي، په دې باندې مونږ لیکونه هم کړي دي. د دې هر څه سره یو غټ کار یا لوړ کار چې ما ته ښکاري هغه دا دی چې مونږ په ژوندې په سیمه کې د پښتنو جینکو دپاره یو لایبرری کمپاین شروع کړی دی. هلته به ډېر زر تاسو وینئ چې د پښتنو جینکو دپاره یو لایبرری مونږ جوړو. زما په خیال پاکستان کې چرته هم د پښتنو د ښځو دپاره یوازې لایبرری نشته، خو مونږ دا د واک تحریک لاړه په ژوب کې اولنې لایبرری کوو او بیا امید دا لرو چې را روان وخت کې به نورې هم لایبرری جوړي.
د 2019 کال پر 1 دسمبر واک خپل لومړنۍ کلیسا ولمانځله، ورسره د 2006 کال د جنوري پر 6 په پېښور کې د باچا خان 2 اصلین ولمانځه.
اوریدونکو داو ته دی اونۍ تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.